درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ساده رادیو دی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارال تیرش په وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبري به له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماټیک روله مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړې او ویلي دي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړې چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې یې کړې وې. په ځاګړې ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وایي د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي. د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کښې لوبډلې د بنگلاديش تر 1900 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 55 اووره سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنګالي سیالان مات کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنګلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې، خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو وره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربه توب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همدې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیس ویب پاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12,000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. تاسو زموږ اخلو ازادي راډیو اورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو د شتو څنګه په افغانستان کې شزو ته د روغتیایي خدماتو پر محدودې دو اندېښنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانانو ژغ وکړ چې خپل ماشومان د شری په وړاندې واکسین کړي.
په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دی. دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي.
د خوست په صبریو کې قومي مشرانو د ولور اندازه کم کړه.
اوس هم چې مونږ څلور لاکه ټکلې دي کمې نه دي، خو بیا هم که اته لاکه وي که نه لاکه وي نه خو څلور لاکه ښې دي که نه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه د وچې میوې د صادراتو د ملاتړ د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف اعلان وکړ چې په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د همداراز یو نیوز ته ویلي چې د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف وویل بشپړ ولاړ حالت دی، خبرې نامعلوم پړاو ته داخله شوې. پاکستاني رسنیو تیره شپه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې له خنډ سره مخامخ شوې او پاکستاني پلاوی د خبرو له میزه ووت. د پاکستان جیو نیوز او پوسټ نشته سماره سنوي وویل چې پاکستان د دې لپاره د خبرو لمیزه وو چې د طالبانو پلاوی په پاکستان کې د بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله. دا پر اساس حل کړی چې تر دې مخکې د طالبانو پلاوی ته نشته سرچینو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغو حملو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي چې د ډیورن کرښې پوری خواته کیږي. سما وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستۍ خبرې ناکامه شوې او د جمعې په ورځ د پاکستان پلاوی له خبرو وروسته د هوایي ډګر په لور روان شو. د قطر او ترکیې چارواکي د روانو تحولاتو څخه خبر ساتل کیږي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د خبرو درالتونکي په اړه پریکړه به اوس د پاکستان د لوړې کچې مشرتابه له سلام مشورو وروسته کیږي. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد یې غواړي چې د پاکستان او افغانستان خبري د یو لیکلي تړون په پایله کې پای ته ورسیږي، نه یوازې د شفاهي تفاهم لري. هغه د پارلمان مخې ته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي هر څه روښانه او په سند کې شامل وي. که د تړون سرغړونه وشي نو قطر او ترکیه به د تضمین کوونکو په توګه عمل کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې د قطر خبرې پای ته رسیدلې دي او دا خبرو او په دې خبرو کې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتری وای خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېر رئیس ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه به برخي کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی ویلي چې افغان کډوال داسې چاپریال ته بیرته ستنیږي چې د دې په وینا په کې د بشري حقوقو سرغړونې او تبعیض په پراخه کچه موجود دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنیده هم له ستونزو ډکه ده. جزئیات په دې راپور کې
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. یک ظلم آشکار و عقب بشر و به خصوص به مهاجرینی که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
په پاکستان کې میشته د افغان کډواله ارزو احمد زیوی داسې مهال چې افغانستان ته د ډیری افغانانو ستنیدل د دې په خبره ناممکن دي. په دغه هیواد کې د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر چټک شوی.
دا واقعا پر موږ کې وښکاره ظلم دی. موږ څه وکړو او چیرې ولاړ شو؟ که افغانستان ته ولاړ شو هلته هم ځای نه لرو. ډیری کسان دي چې په افغانستان کې هم سرپناه نه لري. موږ چیرې ولاړ شو؟
پیران کې وی افغان کډوالې هم چې وینو غوښتل نوم یې پراپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته ځکه بیرته نشي ستنېدای چې هلته په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
سوال او دغدغه مې است که ما اگر
زما پوښتنه او اندېښنه دا ده چې که افغانستان ته ستنسم څه وکړم؟ زما راتلونکی به څه وي؟ آیا کار یا کوم فعالیت کولی سم؟ که وغواړم زده کړې وکړم څه به پېښ شي؟
اگر ما بخوایم تحصیل کنم چی؟
دا اندیښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په خپله وینا کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د درېیمې کمیټې غونډې ته وکړې او د نومبر په اوومه یې په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وویل، خپل هېواد ته د افغان کډوالو د جبې ستنونې نوې څپې ډېرې ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه چې ورته اړتیا لري بې برخې کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کډوال بېرته داسې چاپېریال ته ستنېږي چې پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه روان دی. خو هغې له څرګنده کړه چې را روانه میاشت د طالبانو، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په څلور اړخیزې غونډه کې به په دې ستونزو بحث وشي. ګراندي د غونډې د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. د یادونه ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان په وروستیو اونیو او میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د شمیرو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د نومبر تر لومړۍ پورې شاوخوا 2500 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې دغه شان ویلي چې له اپریل راهیسې نږدې 9500 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. د UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. خو اوس په هغو هېوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو سره له دې ډلې نیولو، ځورولو او جبري ایستلو لږ وخت سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
azadiradio سلروش ساته.
د ملګرو ملتو د شزو څنګه UN Women وای روغتیایي خدماتو ته د افغان شزو لاسرسي ورستر بلیستونز بن شوی دی. د سازمان ویلي د سفر محدودیتونه د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې سبب شوی چې شزیاون جونې د ارتیا ور روغتیایي خدماتو ته لاسرسي ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځین شزی وای چې د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کافي اسانتیاو نشټوالی او په روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دوی لپاره روغتیایي خدماتونه محدود کړی دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. دی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هم روغتون د دوی لسیمې 15 یا 16 ساعته لري دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټرانې نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم، شفاخانه دوره، دکتری زنده
زه ناروغیم، سرطان لرم، روغتونونه لری دی، خزینه ډاکټرانی او اسانتیاوی نشته، نارینه ډاکټران زموږ درملنه نه کوي. موږ 2 ساعته ناستیو، کله چې ګورو چې ډاکټر نشته بیرته کور ته راځو. ډیری ستونزې موجودې دي.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي نگینا هم ورته ستونزې مطرح کوي.
دروي ته لوګر ځان بوشوشه چې د زمینی خدمات صحیح مو اوسیس کېږي. په لوګر ولایت کې خزي د خزينه ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیايي خدماتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډيري خزي د کلتوري او مذهبي دلایل او لامل ترجیح ورکوي چې واځي خزينه ډاکټراني درملنه وکړي، خو د خزينه ډاکټرانو د کمښت لامل د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې محل دی چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه UN Women وای روغتیايي خدماتونو ته د افغان خزو لاسرسي ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. UN Women په 2015 کال کې افغانستان د یوې ښځې په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوی خبر کړي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنیدو راهیسې ویره د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خزی خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خزی څنګه زیاته کړي، هغه خزی چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خزی دي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې ښځې د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د ښځینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې ښځې لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه د وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او د دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړې دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ښځینه ډاکټرانې هم روغتیایي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم دې ولایت کې روغتیایي خدمتونو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت به مشکلات جدي و مختلفي مواجه ستند. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مند او ماشومان لپاره د مناسب روغتیایي خدمتونو نشټوالی دی. دا د مند او ماشومان ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوال سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحدو ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدمتونو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 80% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1,089 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل اکسپانډ کې کړی او ویلي دي ل 15 کلونو د کښو ماشومان په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محل دی چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وای ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسین مرتوب کې
د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسیدونکو خو باڼه و چې ویل یې خپل وړې خورزې ته کور ته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. دی وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. اغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخینه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کور ته راځي د پولیو واکسینه مرته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نوومبر شپږمه په خپل اکسپانه کړی ویلي خپل 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدئ چې دا ناروغي ستاسې تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې مهال چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د افغانستان په 13 ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نومې په راپور کې اچي زیاته کړه دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په اوشمیر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان په ترڅ کې واکسین شوې دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین د محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځ، شمالي حوزې او مرکزی ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوی دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې او شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل 15 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته او والدینو ته د دغه تلی چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ذریعہ باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهی کچا ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته پاتلس میاشتنی کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 ساعتونو پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو غړ خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیل تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغي د اخته ماشومانو شمېر 1500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیل تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوي د صادراتو له اقدام هر کله کوي خو وايي دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل د وچ میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچ میوي د صادراتو ټولنه وايي دوی هیله مند چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړي چې د حواله لاري د افغانستان د وچي او تازه میوه د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته خپل فیسونو کې نیوی سلنه کموالی راوړي او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړي ده. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی چې دی اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د محل دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 8 ټنه او 8 ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په $1.5 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګا بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهال له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترنګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولی چې د ټول افغانستان د وچې میوې د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقیده هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سې شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمې اوسیدونکو د وی قومي پریکړې لاله په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور څلور لکه افغانۍ ټاکلې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازې له 3 لک تر 3 لک افغانۍ پورې و چې بیلابیل ټولنیز ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لو خیل پراپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور څلور لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوی سره لدی چې اوس هم د ولور اندازه لګ نه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 3 لک افغانۍ رسیدلی و خده. قومي مخور حفیظ الله صبری مشال رادیو ته ول
دې ولور د پرکوالو د پوره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کاس ورو کې عادي شل 15 لک نه کام نه وي اوس هم چې مون څلور لک ټکلې دي کام نه دي خو بیا هم که و 3 لک وي که 9 لک وي نه څلور لک خې دي کنه اوس مون صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی ل شوه نه که نمام نه در جوړ شوی اوس واخې مون لاس دولس خویان دی په دې ولور او دښ ولې
د صبرې اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبرې یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ واخ کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 30 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 3 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبرې فعال ځوانان هم دی ولور نه وی پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پر تلیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملی کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده مل غریب ده دا غورسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ده د ځوانانو لپاره خصوصا د خوندو لپاره چې په کورونو کې ناسې دي ډیره ګټه ورده لټول ولس نه مداخله د غوښتنه ده چې دا پریکړه ته درنوي ولري او دا پریکړه عملی کړي.
یو بل قومي مخور سمی الله بیا وایي په خو د ولور کې هیڅ معلومه نه و او هر چا کوخ کوي چې خپل خور لور باندې له نور ډیر ولور واخلي او تر څنګ ځین نور ناسم رواجونه هم چې دا پیټي ورسره نور هم درندیده.
ولور خو بخي اندازه معلومه نه و مخکې ان تر 15 12 لاسو تلاکو پوریا کېدل او بغیر د دینه واسه کا کوټو جوړول و ان 2.5 3 لک روپۍ په واکو ټانی مصرف کېدل او دغه سیمنګ او د بازي چې دی بیخی بیچاره دی څلور پنځه او ته لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیره خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د اعلی د جرنه وی
یاد دیوی لوړ ولوار د افغانستان په ډیری پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلي د ولوار لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولوار په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخورو پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخته ورباندې ځایي ولس عمل کوي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له اوو تر اتو بجو له ازادي راډیو واورئ.
د ازادي میلمه
سلامونه، زه احمد تکلیم. مصطفی سالک بیل شکه د هیواد د لویو شاعرانو او لیکوالو په ډله کې دی او په تیرو څو لسیزو کې د پاموړ ادبي کارونه کړي دي. خو سالک ته پاملرنه سکال وروسته له هغه ډیره شوه چې د جنید د ادبي بنسټ جایزه یې وګټله. جنید بنسټ چې له دریو کلونو راهیسې د پښتو ژبې شاعرانو ته د جایزو د ورکولو لړۍ پیل کړې، ښاغلي سالک ته د 2015 کال د ځلاند کلتوري مشر جایزه ورکړه. سالک په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې شاعري کړې، کافي آثار یې چاپ شوي او څه یې چاپ ته چمتو دي. د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مې مصطفی سالک خبرو ته کېناو او په پیل کې مې ترې وغوښتل چې ځان په خپله تاسو ته در وپیژني.
زما نوم مصطفی دی او پلار مې را باندې چې د نن 45 کاله مخکې زیږېدلې مې را باندې غلام مصطفی نوم یې خو او سالک زما د پلار ته خلص او هغه صوفي او خانقای درلوده. هر جمعه به ورته سل یو نیم سل دوه سوه درې سوه کسان د صوبت دپاره راتلل. نو دغه تخلص د هغه تخلص زه به یا سالک یم یا به نه یم، خو بس د پلار نه راته په میراث کې پاتې شو او زم سالک شوم. او په دغسې یوه کورنۍ کې زیږېدلی یم چې هغه علمي او ادبي کورنۍ وه. زمونږ کلي ته په ننګرهار کې په چپریار کې قاضیانو کلی وای، نیکونه مې پشت ټول قاضیان تیر شوي وو. پلار مې چې وو هغه یو وخت په پښتو ټولنه کې پاتې شوی وو او په عربي پوهنتون کې د پښتو ادب استاد و، د پښتو ژبې استاد و. شاعري یې کول او نثر یې لیکل. دا دواړه د هغه نه راته په میراث کې پاتې شو. بیا چې په ښوونځي کې داخل کړم دویم ټولګي ته به تللی وم چې په وطن کې جګړې شوې، بمبارۍ شوې، نو ډېرې سختې وې. مونږ به د ورځې وتو کاریزونو کې به پټ وو، ټوله ورځ د کاریز خوله کې به ناست وو چې تیارې الوتکې به راښکاره شوې. مونږ به کاریز ته نه وتو، سهار به تلو ماښام به راتلو. دا ژوند ډېر تریخ شو. په 1922 کال کې لاړو پېښور ته. پېښور ته چې لاړو نو په شپږم ټولګي کې مې ځان داخل کړ او دلته ما تر دویمه ټولګي پورې سبق ویلی وو. خو پلار مې را سره په کور کې درس ویلی. نو زما سویه دومره وه چې امتحان مې ورکړ، زه شپږم ټولګي ته کامیاب شوم. د شپږم ټولګي نه مې درس هلته شروع کړ، د صدیق اکبر په لیسه کې چې په کبابیانو کې وه. بیا د هماغې لیسې نه په 1989 کې فارغ شوم. دعوت جهاد پوهنتون ته لاړم، پښتو څانګه مې ولوسته. ما مخکې له دې چې زه پوهنتون ته لاړ شم په لیسه کې مې لیکل کول. زه لا د لیسې شاګرد وم چې زما د نثر او نظم بیلګې په عادت اخبار کې خپرې دي.
سالک صاحب، ستاسو په لیکنو باندې
پریشان دا وځو.
د لیکنو باندې مو وروسته به هم خبرې کوو او دا به هم له تاسو واورو. سالک صاحب، چې زه غواړم پوه شم او ریدونکو هم غواړي پوه شي چې دغه د پلار د طریقت اثر ستاسو په شاعرۍ باندې څومره وو. خو اوس لطفا دا راته ووایه سالک صاحب، چې افغانان په مجموع کې ستاسو له شعر او شاعرۍ سره هغه مهال آشنا شول چې تاسو له هم په مهاجرت کې وئ، پېښور کې اوسېدئ. دغه د مهاجرت اثر ستاسو په لیکنو او په اثارو باندې څومره وو، مخصوصا په شاعرۍ باندې؟
شاعری مونږ کړیدو مونږ د محرومیت احساس او د وطن احساس او سره زمو وطن په دې بعض شرایط کې نو دغه محرومیت او دغه دغه چې زمو په شاعرۍ کې انعکاس پیدا کړ. بل دا چې پښتونخوا کې پښتونخوا د شعر او شاعرۍ ځمکه ده، په پښتونخوا کې زمون کلاسیک زرین دور کې وګورئ هغه لوی لوی شاعران ټول لکه خوشحال خان خټک، لکه رحمان بابا، لکه حمید بابا، لکه علی خان، لکه نور دغه شاعران چې ټول هلته تیر شوي او په معاصر پښتو ادب کې ډېر لوی نوم درلوده. یو شی چې په پښتونخوا کې ډېر په مونږ باندې اغېز کړی و هغه دا و چې په پښتونخوا کې ادبي جرګې مرکې وي چې هغوی بار اونۍ غونډه کوله، په هغې کې به شعر شاعري کوله، شعرونه به یو بل ته مشاعره به کېده، دغسې د نقد برخه و نقد به کېده. نو زه په دغه غونډه کې ما ګډون کوم، پېښور ادبي پښتو د پېښور پښتو ادبي جرګه وه چې د دې په جوړوونکو کې وم زه او دالته پېښور کې ملګري پوره کړې وه. دا اوله جرګه وه چې دوی سره مې رابطه پیدا شوه. دغسې بیا د قلندر مومند د ساحو لیکن کومارا کواغیل سره د رابطه پیدا شوه، بهمانه د دې جرګه وه، دغسې د ترقي پسند غونډې وې. دې ټولو ته به زه تلم وروسته بیا به افغانه د دې بهیر هم جوړ شو. نو په دغه هلته زمونږ داسې و چې د نورو شعرونه به م اورېدل او په شعرونو باندې به خبرې هم کېدې، نقد به هم کېده. نو دې زمونږ په شاعرۍ باندې ډېر لوی اغېز وکړ. او داسې یوه خبره م کېده چې دا د پښتونخوا شاعري ښه ده او په افغانستان کې څېړنه ښه کېږي. دا مې د پېښورۍ وویلې، خو کله چې دا زمونږ ټول را دغه شو د شاعري وکړه پالته په کډوالۍ کې لکه کاروان صاحب، لکه نثار صاحب، لکه اجمالاند، لکه عبدالله پایکار، لکه نور و دیر چې کله شاعري وکړه په پېښوریانو ومنل چې اوس د افغانیت د افغانانو شاعري زمونږ نه کمزورې نه ده، اوس په شاعرۍ کې مو افغانان ډېر مخکې دي. نو دغه کډوالۍ ډېر لوی اثر وکړ. بل دا دی چلته د کتابونو د چاپولو دپاره زمینه مساعده وه چې اسد دانش او ځینې نور خپرندویانو چې هغوی زمونږ کتابونه خپرول او نورو ته رسول. دغسې دغه کتابونه افغانستان ته راتله، په افغانستان کې لوستل کېده. نو دې زمونږ په دغه باندې زما په ادب باندې ډېر اثر وکړ. دغسې د نوي نوو ژانرونو سره اشنا شو، ناول مو پېژندم، ناول ولیکه، هنري نثرونه مې ولیکل.
مننه سالک صاحب. بیا به وروسته په افغان ادبي بهیر باندې هم زه غواړم چې تاسو خبرې وکړئ. غواړم اوس راته ووایاست سالک صاحب چې د ځلانده فرهنګي شخصیت جایزه چې جنید ادبي بنسټ یې هر کال تقریبا له درې څلورو کلونو راهیسې د هیواد تر ټولو مخکښ شخصیت ته ورکوي، په دې باب یو څه راته ووایاست. کله چې تاسو خبر شولې چې د دې جایزې لپاره تاسو ونومول شوي، اول مو هغه اول احساس راته ووایاست او بیا څومره فکر کوئ چې دا جایزه ستاسو د کارونو یا ستاسو د ادبي هاند پیژندنه ده؟
دا جایزه خو زه فکر کوم زما لپاره ډېر خبره ده. دا جایزه چې پتیرو کلینو کې مور په چن د زما په فکر باندې د فکر سانو ته ورکړ چې دا چې هغه دې لوی نمونه دي. ما ته چې څومره پیرا دي یو کال کاروان چې دا ول پدل چې کاروان چې د معاصر شعر او د معاصر ادب ډیر لوی نوم دی، ډیر لوی حواله ده. دا د هغه تا ورکړل شو. بل کال سایل چې دا تیر کال ورکړل شو، او سایل چې هم د سیو شاعر دی چې هغه ما ورته کتاب خپل ډالۍ کړی و، توري ستوري ډالۍ. په دې دا مې سره مې د لیکلې وه چې سایل صاحب ته ډالۍ چې سایل زمونږ د هر ارمان ترجماني کړې ده. نو داسې یو شاعر ته یې ورکړه او سګانې ما ته راکړه، زم په هغه کتار کې راغلم. نو دا زما دپاره یوه ډېره لویه خبره وه او کوم کارونه چې ما کړي وو. نو ما ذهن ته راغله چې دا یو قسم مداري قدردانی جنید بنسټ وکړه، او زیر بیا ما ته نوې انرژي راکړه چې بیا خپل ادبي کارونو ته مخه کړم او یو څه ولیکم. او دا چې څنګه احساس مې وکړ چې خبر شوم، زه ودومه چې راویښ شوم، مېرمنې مې راته ویلې مبارک شه مبارک شه. خوشحال او هغه کارونه چې ما د نظر د نظم او د نصر په برخه کې کړي دي بیلابیل کارونه دي یو قسم نه پوښوم چې دا کارونه دي ارزښت نه دي مو خو د سګرله چې زمونږ دې کارونه ته به څوک په درنه سترګې ګوري یا بنه ګوري خو د نړۍ د بنسټ دا احساس راکړ چې ما زه یو څه یم یو څه مې کړي دي او یو څه باید وکړم
یو شعر مو د اوس چمتو لري راتوي وياس بیا به نور خبرو ته به هم دوام ورکو
خا یو غزل به درته ما دانی غزل نو سمو چې ما کوم لیکلي هغه په فیسبوک کې ما سره نقل نشته خو د کتاب نو درته یو غزل لري ما چې لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دي لا خو تر اوسه د منصور په نصیب دار پاتې دي لاس کی تسبید یا پغاله کی زینار پات دے تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی تو بھی بمریو میں کدب بس دا امن کوروی چه دا تقوا پوینو لام بلا بہار پات دے پخلک نوائی مچری گریوان چگی وحی پخلک نوائی مچری گریوان چگی وحی چه دا جانان او درقیب ترمین زتار پات دے مای بیگا زلف لمخال اولی خدای گو مای بیگا زلف لمخال اولی خدای گو ده حیا نوری لا تر وسط پر رخسار پات دے ستوری مجنون ده پلواشو په جبه دا سی وایل ستوری مجنون ده پلواشو په جبه دا سی وایل کله هغه دې چې د مینې پر مدار پات دے یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري یو لمن کان لري وس هغه جلوی نه لري هغه د تور غوند جانان لکه کوثر پات دی نه می د سترګو اوخ کی پات نه ګلونه نشي نه می د سترګو اوخ کی پات نه ګلونه نشي ګرانی نظر می لکه تش مزه د هار پات دی دا یو غزل
ډیر اعلی ډیر ښایسته غزل په هر حال مخکې ما تاسو نه هیله کړې و چې تاسو د پلار اثر تاسو ویل چې دای په طریقت کې او د سفیانو په طریقت کې او په دې غزل کې هغه اثر ښکاری ماتخلق کارښونو تاسو به هغه حقیقت وایاس چې څومره د پلار طریقت تاسو په مجموع کې په شاعري او یا په غزلیاتو باندې اغیز درلود
زما د پلار ژوند او شاعري زما په ادب باندې او زما په ژوند باندې ډیر تاثیر کړی دی مونږ ورونه چې پنځه ورونه یو ماشاءالله او زه چې مزه د خانقاه خادم ما نو دا څومره ورونه به خپل خانقاه ته خدمت زما په غاړه وو نو سونه یو باور واچو او دوی ورته راوړو دغه سپدې خانقاه کې به کتابخانی کې دا سره د دې چې پښتو کتابونه په کې کم وایل کېده پښتو کتاب او یوازې د رحمان بابا کتاب په کې لوستل کېده خو فارسی کتابونه په کې ډیر لوستل کې د مسنوی لوستل کې دا د اطار کلیات لوستل کې د شورش لوستل کې دا د غسی د نور شاعرانو د صادق کتابونه لوستل کې دا د کتابونه لوستل کې دا د بتشتي کې دا زما د اراده دي د غچو اراده دي ولنه پرنده خونده چې هغه د خانقاه وا چه زه په شیر پوه شم د شیر په باریکیو پوه شم او په تصوف پوه شم نو زما په شاعرۍ کې د تصوف اثر شته دی دا پسرلي چې خدای دې وبخښي هغه چې د تاوس په بڼه کې باندې چې ما سر ځلې کړې دا غم دا یادونه کړې ده چې د ده په شاعرۍ کې تصوف رنګ شته دی دا چې تقدیم الحق کا خیر یادونه کړې ده او لیکلی دي چې د فالج په شیر باندې د تصوف رنگ ډیر غالب دی ځکه چې دا تصوف په کور کې لوي شوی دی او دا د کور خبره ځکه کړې ده چې تقیم الحق تاخیر په پونتون کې په دعوت جهاد پونتون کې زما استاد او زین پی جندما او زما د پلار خبرې نو ریدل ډیر عجیبو چې دا تک ملحق تا داخل په تلویزیون کې راتو په تلویزیون کې بغاګیدل او هغه خو صوفیو د کاغذ نو سهو مې اورځي زما پلار په تلویزیون د زغه خبرې واورې دي نو دا خډیر د څارې د موټل د زما استاد دی نو بیا په بوت کې زما پلار ور سره مخ شوی وو نو بیا تک ملحق تا داخل او درول ورته ویلو چې دواره کاو تا اغه ورته ویلم چې زه خدای کارکاس ته مرسته چې څو تر علی کی دعا وکوم ته ما ته دعا وکړه زه به تاسو دعا وکړم دواړو لاسونه چې کړیو او یو بل ته دعا کړیو دعا یې چې کړیو چې سبا پونتون کې د لیلی نه پونتون ته لاړم ته نه حق کا ځاښې له ته چې ستاپلار نیولې زه حیران شوم چې زما پلار چې ته ویلې دا وای دا څه خبره وه دا نه چپلار وفات شو ته نه حق کا ځاښې نیولې کلی ته دا وی د فاتحې تر هغه د نور استادانو شاګردانو سره نو زما په شعر او شاعرۍ کې د تصوف رنګشته دی او ځان ته داسې صوفي ته ویم چې زه ډېر قوي صوفي یم دا نو څنګه وي خو هغه اثر یې راباندې شته دی او زما په شاعرۍ کې داسې ډېر شعرونه دي چې هغه د وحدت الوجود او وحدت الشهود او د تصوف نورې مرحلې تشریح کوي حافظه مې دومره پیاوړې نه ده چې اوس هغه شعرونه ټول د کتاب نه رایاد شي تاسو ته ویم خو د پلار صحبت او د پلار ادب مې په ما باندې ژوره اغېزه کړې ده او پلار مې شاعري کوله په وحدت اخبار کې به زما شاعري چاپ کېده او د پلار مې بیا زما یو غزل چاپ شو چې ژوندی خولۍ لکه د مړه ښکاري تړلې سترګې خو د ښکاري سرابي حسن زه دې څه وګڼم چې جل وهلو ته اوبه ښکاري دا یو غزل دا غزل چې چاپ شو نو زما مور ته ویلې چې بس دې زه نوره شاعري نه کوم او په اخبار کې نه چاپ کوم ورته ویل وی د دې دا غزل نه چې ولوستل زه د څه فکر کوم چې نور ماته ضرورت نشته نور به دا مخکې دي
دا ډېره جالبه
ده هغه نو ورسته مطلب خپل شاعري چاپ کول پرې خو ده او زما شاعري چاپ
دا ډېره جالبه کیسه ده
تاسو نه سره د تصوف
دا ډېره په زړه پورې کیسه ده د پلارمو کتابونه پاتې دي اثر چې چاپ شوی دی هغه راته وایي اصل لطفاً
یو د شاعری یو ټولګه ده د څو کار شو چې هغه د نصر لیکلم لارو ده د شاعری ټولګه درلو ده ټول په خانقاه کې وو خو یو تراژیدی ده چې خشوا د زمونږ په ځانه مجيبه خلک دي او کله چې ما پلار وفات شو زه د هغه د جنازې سره د خبر نه راغلم منګرار د خپل کلی د چپیار د پلار د جنازې سره الته دا د دې کتابونو دا د اثر چې په خانقاه کې وو نو دا مریدان چې د تبرک د پاره راتو لار څه ته هغه کوټه کې چار سو کتابونه او کده نمازونه او کده د خپل اثر دا ټول لیولی وو دا ټول لیولی وو او هیڅ نو پرې نو هغه چې دا ما کوشش وکړ چارا ترانه کړل یو څه شیرونه ما پیدا کړل او هغه په کتاب ته کې ولیکل یو نظم دې چې مثلا چې اخر اوز ول فقار سره مصرعات او د دیندار سره دلته په مونږه کربلا جوړه ده کور کور په کور سخت او ویلا جوړه ده ځاله ځوانان زموږ تباشل خدای عمر والا فنا شل سپیره په خاور ما شومان جاړي دغه سی وسره ته په نه دې جنل دې غزلې دغه چې غزلې د سلی کلی یو شعر د تاسو د سره پر راځي چې د افغانستان د جهاد په اړه لیکلی و چې چالا سر کې نیولې او چالا په سری سره میدان د امتحان ما بوبا ورته کتل نو د شاعري ښه شاعري وا او دغه و نو ما سره دغه نشته خو یو د افغانستان زاړه کلکسیونونه چې د اردو مجلې چې هغه د دفاع وزارت لخوا چاپ کېده اغه مجلو کې شیرین شپه د نسرین شپه لیکنې شپه ده دغه ستریګونه اتحاد چې د مجددي شپه او د پیر شپه د مولوی محمد نبی دا وی په مجلو کې په کلکسیونونو کې اثر شته ده او یو څه شیرین زما سره هم شته ده د کتاب په بل ځای اثر نه دي چاپ شوی نه په مجلو او باندې کتاب شوی دي او کتابی بالا باندې څنګه دي چاپ شوی
ډیره زیاته مننه ستاسو کتابونه څو چاپ دي النصر نظم طول رتو ویس لطفا
نسل نظم او نسل ټول څوار لس کتابونه چاپ شوي دي چې په دې کې د تاوز بڑکا سندریزی چینی توری ستوری او غنی پا کچکول تی دا سالو دا شایره طول دی دا چی دا طول دی دا پیوا طول دی دا چاپ شدی دی سپرلی پا خال پی منی دی دا غسی پتیرنه که دا افغانستان پختو معاصر دا افغانستان پختو معاصر شیر دی دا غسی دا مولانا جلال الدین رومی بسوسف دا مولانا جلال الدین بلخی سم رومی د ژوند دوان پاره یو کتاب دی دغه سي د نفس پاره مشهور دی دغه سي د نفس پاره یو بل کتاب دی د تاس کی ترتیب دغه سي مرمرین تور د تحقیق مقاله یو ټول جاتا دغه سي د نفس یو کتاب دی چې دوه په مسکان نه دی ناول می پاتې شباران نه دی نو د تیاری اورلاګان یو بل کتاب دی چې پاره د مخزن او د خیر البیان مقایسه شوی ده نو دغه څوارلس لس کتابونه مې لیکلي دي د نظم او نثر په برخه کې او دا ټول سپاره شوي دي او یو کتاب ناچاپ لاسره دی چې خیبری خبرې نومېږي د حمزه شینواري په اړه باندې دی د هغه په اړه مقالې او مضامین دي پکې.
مننه سالک صاحب چې وخت را سره وای په دې هر یو باید جلا جلا غږیدلی وای خبرې مو پکړې وای مګر دې مرکو لړۍ وخت ډیر کم دی نو په دې خاطر ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه هم مخصوصا هغه چې تاسو پیژنې یو څه بلد دي تاسو له کار سره د هغه لپاره دا ډیره مهمه مسله ده. هغه په پېښور کې تاسو د شاعرۍ دوره وا او له دریو نورو ملګرو سره استاسو یو ځای دی یو کوچنی انفرادی ټولنې جوړول وو له پیر محمد کاروان سره او له باز محمد عابد سره او له نور الحبیب نصار دا درې شاعران تاسو د افغان ادبی بهیر لغو لمړنۍ بنسټ خودونکو لډلې وی او بیلغه تاسو دغه شخصي انډیوالي او ملګرتیا هم همغه وخت هم ډیره مشهوره و. زغورم اوریدونکو ته ورپیاد کم چې دا انډیوالي هیر نه ده په دغه ملګرتیا یا دغه وړه کوچنۍ ټولنه غیر رسمي چې تاسو په خپلو کې درلوده او هلته به مو شیرونه هم یو بل سره ویل شریکول به مو په دې باب را ته خبرې وکړي.
دا دیوالي خو بستودره ته منځونه ودا د سی جوړ شو چې د پیښور پښتو د دې جرګې په یو غونډه کې مشاعره او په هغه مشاعره کې ما غزل ویلې نو دا به چې خبر شو چې زم افغاني ما نوران دې شورا ته ویل چې زم افغاني ما او باز ما دا د دې پیژن سلامات ویل چې په صدر کې زه د سګریټو ګاډه نه د سر په صدر کې انتراشا بیا د باز ما دا د دې تورغه له مول د باز ما دا د دې تراشنا شنا بیا ما باز ما دا د دې کلو د کلندر مومند صاحب لیکون کو مارکی تا بیا باز ما دا د دې لال کاروان چې دې دا چې کاروان چې براغه نصار سے دن صدر براغ نمونگ ملگری شو دا ملگرتیا دستی وچی پارا وقتی مونگ با چی تکار در لو دو خور چون بطی او کار پسی دغا و لالحان دو یا و دان دو یا و دیخه در لو دا داغی نورستا با مونگ را تو لیدو پسا در کی یا اوتل و پاگا اوتل که بناستو یا بلتا با مشیری نویلی یا بلتا با مختل نصری لیکنی لوستی او پاره باندې خبرې کولې. دا د څه وخت چې مونږ د شي د شي یو چې فنا فل د شي یو بل خبره زمونږ نه بغیر د ادب نه بغیر د شاعرۍ نه او دا غوړ زمونږ ته راځي کومتل چې بیا چې ما هم بشو نو د څه نه بي لید سره چې هر څه خپل ته لا شي ما هم بم پرې ځو کړه چې نن باندې سار څه سره زمون باندې څه سره زو نن باندې کاروان څه ټوټه زمون باندې ما زه ته زو لا ورول ته هم بیا د شپې تر نا وخت پورې هم دغه خبرې کولې. کتابونه به هم لوسته او خپله شاعري به هم کوله او نور کتابونه به هم لوسته. مثلا داسې به هم کولې چې راځئ نن شپه شپږ غزلې د کاظم خان شهیدان لولو، شپږ غزلې د حمید مومند لولو، بیا پرې باندې خبرې کوو. دغسې به هم د دوی غزلې ولوستې او په دې باندې به مونږ بیا خبرې کولې. دغسې چې کوم ایراني کتابونه او د څېړنې او د نقد او د دغه د هغې نه به مېد یو فصل لوسته. نور کتابونه لکه د مجروح صاحب او د نورو شاعرانو کتابونه، د معاصرو شاعرانو کتابونه دا به هم لوستل، په دې به هم خبرې کولې. نو داسې وو چې زمونږ تصورات بیخي شاعرانه شوي وو. د مالی دنیا سره زمونږ دومره تړون نه وو لکه څومره چې د تصوراتو تخیلاتو سره په دغه دوره کې. نو همدغه علتو چې په دغه دوره کې ښه شاعري وشوه، کاروان چې چینار خبرې کوي دا کتاب ولیکه، باز محمد عابد د نکیزو په اړه ولیکله، ما د تعوض برکه ولیکله، اسار صاحب څانګې څانګې ارغوان ولیکه، او دومره په دې ناستو کې دغه وو چې بالاخره دا ناستې پراخه شوې. دوی ته پیکار صاحب هم راغی، خوري ملګري حنیف خلیل هم راغی، شاه سعود هم راغی، نور هم راغله، او بالاخره د پسرلي صاحب په مشرۍ باندې افغان ادبي بهیر جوړ کړ چې افغان ادبي بهیر په خپله ډېر لوی کار وکړ. په پېښور کښې هم ډېر لوی کار وکړ. هم یې مونږ شاعرۍ ته وهڅولو، هم یې نوي شاعران او لیکوالان پیدا کړل. وروسته په ټول افغانستان کښې څانګې پرانیستل شوې، او اوس هم په کابل کښې افغان ادبي بهیر شته دی. نو دا زه فکر کوم زمونږ د هماغه ناستو برکت و چې دا دومره کارونه وشو.
د دغې دورې همدغه ستاسو د څلور کسیزې ډلې د ملګرتیا ډېره ځانګړې ملګرتیا ده. د دې دورې کوم شعر دی که په یاد وي دا راته ووایه مهرباني.
نو شعرونه خو د دغه دورې ډېر دي، او کتاب مې مخته پروت دی، نه پوهېږم کوم یو غزل دې نه ویل. خو بس زه به د تعوض برکه راواړم چې هر دغه تېنه راواړې د غزل هغه به درته ووایم. دا غزل دی چې زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، زړه کښې مې خیالونه د پرهر په سر، پېغلې دي راغوندې د ګودر په سر، سیوری مې یاري را سره نه کوي، سیوری مې یاري را سره نه کوي، راغی اخر ستا د هجر لمر په سر. ته راته مسکۍ شوې زه په خلا شومه، ته راته مسکۍ شوې زه په خلا شومه، پاتې مې پښتو شوه شکر سر په سر. رنگین یادونه پر روح سپارمه، ستا رنگین یادونه پر روح سپارمه، پاتې راته نه دی چې باور په سر. خپله به زاهد د شونډو تږی شي، خپله به زاهد د شونډو تږی شي، خوري دي قسمونه د کوثر په سر. ستا د مخ او زلفو معجزې نظار، ستا د مخ او زلفو معجزې نظار، سیوري سواره شوي دي د لمر په سر. مات مې کړ غرور خو زه مغرور نه شوم، مات مې کړ غرور خو زه مغرور نه شوم، زه یم غزېدلی یم د غر په سر.
مننه سالک صاحب. په د وروستۍ برخه کې که یو څو کلمې د خپلو ناول یا ناولونو په باب هم راته ووایاست.
ناول خو ما یو ناول لیکلی دی، پاتې شه باران دی نومېږي، او هغه دومره مشهور شوی دی چې لس ځل چاپ شوی دی تر اوسه، او په افغانستان کښې چې کومې راډیوګانې پښتو خپروي، هر یوې راډیو که هغه په کابل کښې دي که په هغه ولا که هغه په ولایتونو کښې دي، نو دا ناول یې خپور کړی دی. په دې معنا نو چې دا ناول په افغانستان کښې پښتنو ته رسېدلی دی. دا ناول داسې یو اتفاقي ډول لیکل شوی و اکل صاحب، دا د واده نه وروسته مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوي، نثر دې ښه دی، یو ناول ولیکه. ما ورته وویل چې ناول زه ناول لیکونکی نه یم، که ناول ولیکم بیا به مې په شعر کښې مې چې دا کوم مقام ګټلی دی دا به م خراب شي. نه وایي ته خو یې ولیکه، خو چې ډېره ټینګه شوم ما ویل داسې کار به وکړو چې زه دی ولیکم ستا په نوم دی چاپ کړم. وایي زه صحیح ده ولیکه. ما چې ناول ولیکه ورته مې ویل دغه دی ناول خو تمام شو. دا ناول په یوه ناسته کښې لیکل شوی، یو یا صفحې دی وړوکی ناول دی، زه صرف څلور ساعته یې په منځ کښې اوده شوی یم، نور په یوه ناسته کښې مې لیکلی دی. ویل ناول خو ولیکل شو، وایي دا خبر په تا باندې لیکل زه خو یې نه اخلم. بیا مجبور شوم په خپل نوم مې چاپ کړ. خو دا ناول چې کله ما ولیکه ما خوب ولیده چې دا په فضا کښې ولاړ دی او رڼا کوي، نو دا مې یو نیک شګون و. بیا مې چاپ کړ. چې چاپ مې کړ نو هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړ، او ځینې راته وایي چې دا ناول داسې ښکاري لکه ختم شوی چې نه دویمه برخه یې ولیکه، او که دویمه برخه یې لیکل وغواړم دویمه برخه یې لیکل کېدای شي. نو دا لوستونکو ډېره دغه ده په فیسبوک کار یو همدا راته وایي چې بل ناول دې ونه لیکه. که د خدای رضا وه او زما صحت ښه و لږ ناروغه یم به، نو انشاءالله یا د دې ناول بله برخه به لیکمه او یا به نور ناولونه هم لیکمه. خو دا ناول تر اوسه پورې همدا یو صرف همدا یو ناول دی پاتې شماران دی.
د هیواد مشهور شاعر او لیکوال مصطفی سالک د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو د لړۍ میلمو. ښاغلی سالک د 2015 کال د جنایت د بنسټ د غوره کلتوري شخصیت د جایزې ګټونکی و. د ازادۍ میلمه تر بلې خپرونې مو په پاک خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.